کو سړی مشهي دا مشال ډیو دا زمستاسو قربا سره لمومند وخت په پخور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې ز تاسو قربا ما سره لمومند او په دې کې مونږ تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع د پی ټی ایم د یو لسم اکتوبر د جرګې لپاره تیاری او په هغه باندې د پولیسو لخوا د هغې خلاف کاروایی او داسې نور هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې ته د سات تازه خبرونه وړاندې کوو. پښتون اوسګوند غوزنګ وای د پیکور پولیسو پر بیا برید کړي. د شمالي وزیرستان او مانزو جرګې د احتجاج په توګه سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو د غزې تړانګې په جنوبي برخه کې په حملو کې لږ تر لږه 20 تنه وژلي. او زه خبرونو تفصیل پښتون ژغورن غورزنګ بای په خبر کې د اکتوبر پر 11 د کیدونکو جرګې انتظامی کیمپ باندې د پیخور پولیسو بیا برید کړي. د کیمپ انتظامی مشرانو نن مشالې ډوته ویل چې دوی په کیمپ کې ناسو چې پولیس ور باندې ورغلل او ترمنځ نښتې شوې دي. د کمی جرګې د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان پریدی مشالې ډوته ویل چې پولیس ور باندې بیا اوخ کې بیونکې ګیس استعمال کړي او هوایي ډزې هم کړي او دوه خواوو پر یو بل کاڼي هم ور ولیدي. اپریدی مخکې مشالې ډوته ویلي وو چې پولیس تیر شپه هم د دوی په کیمپ ډزې او کې بیونکې ګیز استعمال کړي او خیمه یې ور لاله کړی دي.
دا د پولیس ګاډي وو ډېره زیاته نفرې راوړې وه. زه چې ورغلم مخې ته نو هغې ته ما وویل چې څه مسله ده څه خبره ده. هغوی ډایرکټ په مونږ باندې شیلنګ شروع کړو. د انسو ګیس استعمال کوو. هغه انسو ګیس دونه خطرناک وو چې زمونږ څونه ملګري وو هغه ټول بې هوش شول او څوک خراب شول.
پولیس او صوبای حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو له قانون د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جمرود په ریګي للمه کې د اکتوبر پر 11 رابلل شوې د پښتون د قومي عدالت په نوم قومي جرګه کې به د سیمې په امنیت د صوبې په وسایلو اقتصاد او ترګریزه جګړه کې ځایي ولسونو ته په اوړېدلي ځاني او مالي تاوانونو بحثونه کیږي. د شمالي وزیرستان او اتمانزو جرګې د احتجاج په توګه لنن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی. د ورځ حال کې دا چې اتمانزو جرګې د سپتمبر د 1 نیټې رهیسی یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی او د بنو او غلام خان لوی لارې هم تړلې ده. بیګا د جرګې ویان مولانا بیت الله خبري اعلان ته وویل چې حکومت له خپلې ژمنې سره سم د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی نو له دې قبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه دې وتړي او ملازمین دې کار لنه راځي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف د اتمانزه جرګې اقدام تر اگر عمل بلل او سرکاري دفترونو ته پاستول یو لیک کې پولیسو امنیت ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویل دي. نو موړي بیګا مشالې ډوته ویل چې د جرګې د مشرانو سره یو وخت په وخت مذاکرات شوي ورته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړي خو د دفترونو تړل په سرکاري چارو کې لاسوهنه ده. د خبر پښتونخوا د مسافرو وړونکو ګاډو مالکانو د ټرافیکي پولیسو تر ډاډ وروسته د صوبایي سمري مخې ته احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د صوبې د سپرلي وړونکو ګاډو مالکانو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پیښور له حاجي کیمپ ډېر څخه د صوبایي سمري مخې ته احتجاجي لاریون وکړ او بیا یې پرلت وه. د سپرلیو ګاډو د مالکانو ټولنې مشر خان زمان مشال ډوته ویل چې په وروستیو کې حکومت ورباندې چالانونه ټیکسونه او جرمانې څو چنده لوړې کړې چې ډرایوران یې نشي پرې کولې. کی پولیسو د سرغړونو په صورت کې جرمانې ل 0 روپۍ څخه 3000 او ل 3000 څخه 6000 روپۍ ته لوړ کړی دي او مسافرونکو ګاډي هم را ګټ نه لري چې لوی جرمانې چالانونه او مالیه ورکړي. د پیښور ټرافیکي پولیسو احتجاجیانو ته ډاډ ورکړ چې وختونه به یې ومني چې تر هغې وروسته پرلت پای ته ورسید. د پاکستان په سند صوبه کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پر ویبپاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغو دوو کیسونو سره روان کال په پاکستان کې د ګزڼ کیسونو شمیر 26 لوړ شوی دی. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوه ماشومانو د وینې نمونو کې د ګوزڼ وایرس تصدیق شوی. روان کال په بلوچستان کې 15، سند کې 1، خیبر پختونخوا کې 2، په پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. تیر کال په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي وو. د پولیو مخنیوي لپاره د وزیر اعظم سلاحکار عائشه رضا فاروق په خپل بیان کې په میندو پلرونو غږ کړی چې خپل اولادونو ته دې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي او ژوند یې وژغوري. او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو د غزې تړانګې په جنوبي برخه کې په حملو کې لږ تر لږه 2 تنه وژلي. اسرایلي پوځ د اکتوبر پر 2 تر نیمې شپې وروسته په خان یونس ښار کې ځمکني عملیات پیل کړل. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا راګرځول شوې ډلې حماس لخوا د 2023 کال د اکتوبر 8 برید وروسته اسرائیلو په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړی. وایي چې هلته وسلوال په نښه کوي. در دې باوجود دا چې په لبنان کې د حزب الله چې امریکا یې یوه ترګر ډله بولي خلاف د اسرائیلو جګړې ته توجه اړولې ده. بلخوا ایران د نه په ورځ نه وخته پر اسرائیلو د بیلستیک توغندیو برید وکړ. په خان یونس کې اروپایي روغتون ویلي چې په ښار کې د اسرائیلو له سختو هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو وروسته یې دغه مړي ترلاسه کړي. د هسپتال چارواکو ویلي په وژل شو کې ښځو ماشومان هم شامل دي او لسګونه نور ټپیان دي. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پی ټی ایم وایي حکومت یې د 11 اکتوبر د جرګې تیاریو ته نه پرېږدي او پر ضد یې کاروایان کوي. آیا اوس به څوک د پی ټی ایم جرګې ته راشي او کنه؟ په اړه یو کار پوهاوی
پی ٹی ایم لحلق خو ورسر راضی پدی که سشک نیسته چه خلق دا موجوده حکومت تا دا ریاستی دارو دا پالیسو را دیر دیا تا پوزی لراغلی.
او د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت یو پو اپراسیاب خټک وایي د عدم تشدد مبارزه به اوس کامیابیږي، ځکه چې پښتانه پوه شو چې دغه سیمه کې جنګونه د دوی لپاره جوړ کړل شوي.
کامیابی امکانات ایسا که دیر دی چه خلکو پختل تجربه سرا اگه پا دی پویسون چه دا زمون جون تی چل جو کرده دی جنگ خلاف مقایمت پا زیادی گی.
او د جبو پاړه یو نړیوال سازمان پاکستان څنګه له بلوچستان پوهنتون سره په ملګرتیا په یاد پوهنتون کې د یو نړیوال کانفرنس تابعه کړي.
مهم موضوع چې دی چې هغه باندې موږ ډېر چورت وایو چې دا ژبې ولې ورکېږي، کومې ژبې ژوندۍ پاتې کېدلی سي، کومې ژبې چې د مرګ سره مخامخ دي، د هغه وجوهات څه دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته غوږستی او وسه هم راځو لومړی موضوع ته. اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر په ریګیل المکی پښتون او ژغورنې غورځنګ نن بیا خپل هغه خیمه لګول پیل کړي چې بیګا پولیسو استلې وي. د غورځنګ ځای مشر حنیف خان پر دې مشال رادیو ته ویل پولیسو یې پر ملګرو اوخه بیان کې ګیس کارولې او کیمپ یې وجاړ کړي. د غورځنګ د لزګونه غړي د اکتوبر پر 11 د کېدونکو پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې لپاره ورغون شي وو خیمه یې وهلی وي. همداراز پولیسو د خیبر په بیلابیلو سیمو کې د پی ټی ایم ځینې غړي له کورونو څخه نیولي. تر اوسه د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې هغه کاروایي کړې ده. د براسال کې ده چې د سپتمبر پر 1 پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره په ملاقات کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور هغه ته د امنیت ډاډ ورکړی وو. هم پر دې خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد چینواري سره. فرهاد، ستړي مشي، یو تازه حالات څه دي دغلته سیمه کې اوس؟
مننه اسرار. داسې چې زنن داسې غرمه 12 باندې دغه کیمپ ته ورغلی وم، نو الته کې چې بیګا شپې کوم کیمپ ویجاړ کړل شوی و پولیسو لخوا، هغه بیرته د کسانو لګولی و. د پی ټی ایم چې څومره غړي وو دوی بیرته لګولی و. د غرمې رو ټایم پکې دوی وخړه او ما وکتل چې اوس نه د وزیرستان، باجوړ، ممندو، بنو او ډېرو نورو علاقو نه خلک را روانو ډلو په شکل کې، او هغوی ته هم پنډالونو بندوبست روانو. خو بیا چې په 3:30 بجې باندې زه د هغې ځای څخه راووتم، نو دغه خواو شادرنیم بجې الته کې یو ځل بیا د پېښور سیډ نه پولیسو په دوی باندې اوښکې بیونکی ګیس چې کوم دی دې کارول شروع کړل او ډېر زیاتې هوایي ډزې هم دغې کیمپ په طرف وکړې. دا ډېره لویه میدانی ده، مطلب دا ډېر پراخ میدانونه لري او مختلف لارو باندې پولیس دلته وخت په وخت راځي، په دوی باندې دا اوښکې بیونکی ګیسونه اچوي او ورسره هوایی ډزې کا څه وخت لپاره دا کسان شاته لاړ شي بیا بیا راشي.
تاسو وختي زما خبرې کې دي نو تاسو ویل یو پر پټوانه روان دي لکه هلته کې په پولیس وېدو کې دوی وتښتي چې پولیس لاړ شي دوی بیا راشي، نو دې کې څه څوک جوبل شوی هم دي کنه او داسې خبرونه هم دي چې دوی پرې هم کاڼي ورولې دي د پی ټی ایم غړو.
بالکل دواړو خواو نه په مختلفو ځایونو کې، تاسو ته خو ما وویل چې دا ډېر په سلګونه جربه پراخ میدان دی او په مختلفو لارو کې مختلفو ځایونو کې پولیسو سره دوی چې کوم دی کاڼي په یو بل باندې ورولي دي او هغه شیلنګ یا د اوښکې بیونکې ګیس چې کومې مخصوصې ګولۍ د هغې ډېر زیات خولونه له هغه تش کارتوس شي دا ما په خپله باندې وکتل چې دی پی ټی ایم غړو راغونډ کړي دي او د هغوی د لاؤډ سپیکرو تارونه یې مشلولي وو او چې کومې بیټری وې یا داسې خوراکي شیان و هغه یې بېګا تر وړي وو. خو نن تر درې نیمو بجو پورې دلته کې مطلب ده چې امن و امان وضع ښه وه او بیا د درې نیمو بجو نه پس بیا تر اوږد ساعت پورې پولیسو او دې خلکو ترمنځ
فرحت دار ته وایي چې حکومت یا پولیس څه دریځ لري چې ولې دوی دا کار کوي؟ آیا پی ټی ایم د دغه جرګې لپاره اجازه د حکومت نه لري غوښته که څنګه؟
داس خو وسه پورې چې مونږ پېښور پولیسو سره رابطه وکړه، غویم سنی داسې د خیبر ضلع پولیسو سره مونږ ټولو سره رابطه وکړه، په دې معامله باندې دوی مکمل غلي دي او یو چارواکی د پولیسو چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ما ته په خپل وویل چې یو تن وسه پورې مونږ د دوی د خیبر ضلع چې کوم د پی ټی ایم کوارډینیټر دی د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو چې دغه کیمپ نه دا ټول کمپین چلول بېګای هغه د کور اوچت کړی جانګیره پرېدی او هغه یې صرف نیولی دې تصدیق یې ما ته وکړ. خو دلته چې کوم خلک اندازې لګیي لی زمونږ کومه اندازه ده دا کومه ریګیلل ما ځمکه چې ده د جمرود د کوکی خیل قوم دې سره بالکل د ریګي ماډل ټاون پېښور چې دا د پېښور پی ډی اے تر انتظام لاندې دی، د پېښور چې کومه پرمختیایي اداره ده پی ډی اے تر انتظام لاندې دی او په دې ځای باندې د مودو رئیس دغه د پېښور انتظامی چارواکو او د خیبر کوکی خیل قوم مخکې هم دلته کې لانجې شوې دي چې دا کوم ځای انتخاب شوی دی جلسې لپاره. دلته کې پخوا هم په دې ځمکه باندې چې کله زون دویم او زون څلورم کې کله هم حکومت ودانۍ جوړول پیل کا پاغه ټاونشپ کې نو بیا کوکی خیل کام روچت شي پاغوی باندې دغه تعمیرات بند کا او کله بیا د کوکی خیل دغه سي تعمیرات شروع کا لیا د لوی میدان آبادی نو بیا د پېښور پولیس راشي په دوی باندې دار سره بند کا.
مطلب دا دی چې دغه ځمکه لنجمنه ده،
دا ځمکه د مودو رئیس دا لنجمنه ده، کوکی خیل باقاعده دعوه لري. پخوا هم دلته کې ډېر داسې احتجاجونه په دې ځمکه شوي په یو بل باندې تیګو ګزارونه هوایي ډزې پخوا هم دلته کې ډېرې داسې مسلې راغلي خو رسمن لیا د پېښور انتظامی په دې لړ کې څه نه دي ویلي چې په دې متنازع ځمکه باندې چې دوی د ریګي ماډل ټاون برخه ګرځي او کوکی خیل چې نه دا زمونږ کومي مشترکه ځمکه ده، رسمن دوی لیا دا خبره نه کړې چې دا لانجه ده.
کوکی خیل دغه ځمکه پی ټی ایم ته ورکړې چې تاسو په دې باندې دغه قومي عدالت لګولی شي؟
بالکل ملک نصیر کوکی خیل چې دا مهال د ټول کوکی خیل قوم مشرکه هغه باقاعده اعلان کړو چې دا مونږ مشترکه ځمکه ده او مونږ دته اجازه ورکړه چې په دې ځای کې
ډیره زیاته مننه ستاسو نه فرهاد و د مشر علي خبریال تاسو ته معلومات درکول چې لغه راز د پی ټی ایم لخوا چې کوم د 11 اکتوبر په لپاره دوی دغه جرګه کوي رابللې په دغه ورځ باندې په خیبر ریګي للمکی نو دغه جرګې د ګډوډولو لپاره کوي خو پولیس لګي چې دغه جرګه چې کوم انتظامات روان دي کوم کیمپ جوړول کیږي دغه په جوړون کو باندې انسو ګیس یا اوکه بهونکه ګیس کارول دي نو بل خو به د پی ټی ایم غړو هم پر دوی کانی ورول دي همدغه موضوع کې پاتې کیږي او دونکو بیا هم تاسو مچې په خبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وای د پیخور پولیسو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د شپې مهال پر دوی چاپی وهلی او یو شمیر ملګری یې ورته نیولی دي تبر سال کې دا چې څنګه ماته سو ویلې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خبر په جمهوریت کې د پښتنو د یوې جرګې لپاره چې نوم یې ورک کړی دی پښتون قومي عدالت د دې لپاره تیاری پیل کړی دی بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور یو پلو د ریاستي ادارو خلاف تیز بیانونه ورکوي نو بل پلو د ګونځري مخکخان یو وای چې پاکستان کې د آئین او قانون د حکمرانۍ لپاره ولسی پاتون اړین دی د چارو ځنی شنون کې بیا په دې نظر دی چې پښتانه د ریاستي ادارو له جبر څخه ستړي شوي او ډیر امکان دی چې د 11 اکتوبر په قومي عدالت کې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي د تفصیل موضوع د هارون بچا په دې راپور کې
د خیبر ضلع لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر افتاب خان د اکتوبر پر دویمه مشالړو ته ویل د پیښور پولیسو د اکتوبر پر اولنۍ نیټه شپه مهال د جمرود په ریګیلل مسیمه کې پر هغه پنډال چاپه وهلې او ویجاړ کړی دی چې د اکتوبر 11 د جرګې لپاره تیار کړی غورځنګ د جرګې ته د قومي عدالت نوم ورکړی دی وایي چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو جاج به پکې اخلي او د هغو د حل لپاره به تګلاره ټاکي افتاب خان زیاته کړه پولیسو د دوی درې ملګري له ځان سره بیولي هم دي نوموړي د غورځنګ د مشر منظور پښتین او د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ترمنځ ملاقات تا چې د سپتمبر پر 9 د شپې ناوخته په پیښور کې کړو په اشاره وویل چې حکومت په ښکارا د غورځنګ د دایې ملاتړ کوي خو د ریاستي ادارو د اقدام پر وړاندې بے وسه ده
ریاستی ادارو خبره کا دادا جی شکیو خلک دی دا غو کار دے سی ور انتظامی یا جمهوری حکومت تیا غی چې مون پواس کی دا کار دی نه اغه اب د ریکارډ مون ته خبره کای او ان د ریکارډ خو بس دی وای چې مون سره مذاکرات کو او دان کو دلته څه دو میاشتو نه مون دو ضلع خیبر د کوکھیل خپل کورون ته واپس ایو در نه روانه ده کوکھیل مظاهرین اور سارا مذاکرات شو وزیر اعلی سارا من خلکو دومره تنگ کشی غدا کشیرا ما سره یو موبایل دی او یو را سره د خپل واسکټ په خپل وخت اختیار کړي نور د وټولو ریاستي ادارو په وخت اختیار کړي یاسو
مشال ریډیو د افتاب خان د خبرو تصدیق په خپلواک توګه نشي کولای بلخو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اکتوبر پر لومړی نیټه په پیښور کې خبریالانو ته وویل د حق او انصاف لپاره مبارزه روانه ده او د هیڅ زور نه مني
کافی
کار کوو چې څنګه ولسته غور انصاف ورکړو هیڅوک پرې نګدو چې بے ځایه طاقت وکاروي موږ غلامان نه بلکې آزاد وګړیو موږ تر هغه پورې چې سارا پکې وي د خپل حق غستو هڅه کوو او د چاپلار هم زموږ مخې ته نشي راتله د پاکستان تحریک انصاف یو غړی او په قومي اسمبلی کې د خیبر د خلکو استاد محمد اقبال خان هم وایي چې د ریاستي ادارو غیر آئینی رول د هغه هواد حکومتي نظام ګډوډ کړی دی نوموړي د اکتوبر پر 2 ملمشال لوی سره په خبرو کې زیاته کړه د پاکستان ټول وګړي باید د قانون او آئین د پاسداري لپاره یو خل شي
ملک پسې سه مت نه روان پاغه کې به هر سړی ته تکلیف ملاويږي د پی ټی ایم حکومت په سلاوا د عوامي عدالت لګیدو په دې باندې د پښتون قوم سره موږ ولاړو دا ظلم او دا جبر په عمل کې شتا چې دې لپاره په اجتماعي توګه د ټول ملک عوام راوتل دي چې دا کوم منابلي شروع ده چې دې مخاوني سي عمل پټره کواچی وایي نو قانون چې کوم دې په دې ملک کې حکمران کیو دې د اعلان دي پیسې دې شروع شي
خو په پیښور کې خبريال او د چارو شنون کې شمیم شاهد وایي د پاکستان تحریک انصاف په شمول د هیواد لوی سیاسي ګوندونو د پوزي استابلیشمنت مخې ته نشي ورتلای نوموړي د اکتوبر پر 2 مشال ریډیو ته ویل د ریاستي تشدد پر وړاندې د پښتنو زغم نور ختم شوی او ځکه نو د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر غونډې ته یې سترګې دي
د پی ټی آی لیډران نشي کولای چې هغه د ملټري اسټابلیشمنت ته مخامخ راشي صوبایي حکومت خو صرف نواز شریف ته او زرداری ته او بلاول ته کنځل لپاره دي نور دې سره هیڅ اختیار نشته دغه خبردار چې د پی ټی ایم له خلک خو ورسره راځي پدې کې سشک نشته چې خلکو د موجوده حکومت ته د ریاستي ادارو د پالیسو نه ډېر زیات پوزل راغلي خلق واڑی چې د دې سره کوم ظلم پښتنو سره روان دي د دې اواز دې نړۍ ته ورسي.
په تیرو شاوخوا دو کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې پکې ولسی وګړو پولیسو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې پیښو پر ضد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې جرګې، احتجاجي لاریونونه او ولسی پاڅونونه هم شوي دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت لګولو اعلان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه په شمالي وزیرستان کې کړو. نوموړي ویلي هغه جرګه به درې ورځې جاري وي چې پکې به پښتانه په سیمه کې د روانې بدمنې، جبري لادرکۍ او د سیمې د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک ستونزو د هواري په اړه ګډه پریکړه کوي. بلخوا مرکزی حکومت او پوز بیا بیا ویلي چې د ملک امنیت ته ژمن دي او د قبایلي ضلعو په ګډون یې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15مه په یو بیان کې ویلي ول چې د 2024 زیږدیز کال له پیل راهیسې تر اوسه د ترهګرۍ ضد ټول 2103 عملیات کړي دي چې پکې د نښتو پر مهال 193 افسران او سرتیري وژل شوي دي.
مشاله دوی ته وګصه هرون بچتا سره پرونه لیکو چې د پی ټ ایم جرګې لپاره څه تیاری شوی په 1 اکتوبر چې کیږي او بیا د پولیسو لخوا څه کاروي کیږي او دغه راز دغه هر څه باندې تاسو د شنونکو نظر هم ورید.
دا مشال رادیو
اردوونکو د شمالي وزیرستان اتمانځي جرګې د احتجاج په توګه په سیمه کې د تعلیمي ادارو په ګډون د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی. د جرګې مشران وایي چې د حکومتي ژمنو باوجود د سیمې امنیت خراب دی او د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. بلخو انتظامي مشران وایي چې د جرګې سره یې وخت په وخت مذاکرات کړي او چا لا به اجازه ورنه کړي چې قانون په خپلو لاسو کې واخلي. د برسال کې دا چې د اتمانځي جرګې د سپتمبر 10مې رئیس یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړ او د بنو غلام خان لوی سړک یې تړلی. تفصیل لازمی د مشال ډیو خبريال عمر وزیر را کوي.
د جرګې وایان مولانا بیت الله پرون ماشام د غلد احتجاج په دوران رسنیو ته خپل بیان کې وویل چې حکومت د امنیت ټینګښت ژمنه ورسره کړي خو نامنی نور هم سیوا شوه. په وزیرستان کې ټول دفترونه دې بند کړي، عمله دې ناراضي تر سوې چې غوښتنه منل شوه نه وي.
سویر لاس میاشته وشوه د امن په حواله باندې د میژو قومي لشکر دا چې روان ده په مختلف مراحل باندې میر د حکومت سره مذاکرات یې کړی دي. د سیوري زینا بیا د میژو د دې د امن په حواله باندې فیصله او ډراپ ساين شو ده. په د حکومت طرفه نه چې کوم د امن په حواله باندې اقدامات دي اها مکمل د عوامو په خلاف دي، د دهشتګردۍ په خلاف دې ایس اقدام نشته. میش اخر کار مجبور شوه دې قدم ته چې میر د وزیرستان روډینا باندې کړل او ټول سرکاري او غیر سرکاري ادارې ما باندې کړل. نادرت امیر نن غره کاور سیکس کاسونا چې زیاتای د پاکستان شناختی نه داتا پچار دي خو نه را چې کوم انتظامی دفتر دی دی ته ان شاء الله امیر نن پلان جوړاوی.
عثمان زای جرګې د دیوړان د هم د اگست په 15مه میرلی کې تا منیت ټینګښت او نور غوښتنو په مخه امن پاسون یا لاریون هم کړي وو او د غلطانه غزیدل د گیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړي وو. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې ټولو سرکاري دفترونو ادارو ته یو خط لیږلې او د عثمان زای جرګې مشرانو دغه اقدام یو ترهګر عمل بولی. نو موړی په خط کې ویلي چې د جرګې دغه عمل په سرکاري چارو کې لسوه نه ده او د زیلې د امنیت خرابېدو لامل ګرځي. مرستیال کمشنر ویلي چې د عثمان زای جرګې دغه پریکړه د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري. پولیس او امنیتي ادارو ته ویلي چې د سرکاري دفترونو د خوندي ساتلو ګام یقیني کړي. نو موړی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره په وار وار خبرې شوه، هر ډول ډاډ ورکړل شوه. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت، فوج، پولیس هڅه کړي خو د سړکونو یا دفترونو بندیز د قانون څخه سرغړونه ده چې چاته اجازه نه ورکوي. عثمان زای جرګې د دیوړان د حکومت سره مذاکراتو په اعلان هم کړي وو چې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي خو وروسته بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوه ژمنه پوره نشوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوه نیمو بجو
زوانانو غگ
په درو بجو
سروے
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑی
په پینزو بجو
اذن کو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې سیمه کې د امنیت او سیاست کې د پوز او امنیتی ادارو په مبینه مداخلت باسونه روان دي د حکومتي ګوند زنو غړو په وزیرستان او اړوند سیمو کې د بدمنې په تازه پیښو او د بیکورشو خلکو په ستونزو خبرې کړي بلخو د اپوزیشن زنو غړو ویلي چې په مرکز کې لوی سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو لپاره پوز ته د مداخلت اجازه ورکوي اپوزیشن په حکومت غږ کړی چې د امنیت په اړه خپلې ذمواری پوره کړي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د صوبې واکمن تریک انصاف ګوند د مرکزي حکومت خلاف د احتجاجونو نوې لړۍ پیل کړې ده تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په سیاسي معاملاتو کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت او د صوبې د امنیت په اړه تود بحث دوام لري د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حکومتي غړي نیک محمد خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په 2014 کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پیل کولو نه وروسته چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته واپس ولېږدول شو نو د هغوی سیمه اوس هم د بد امنی او هدفي وجنو ښکار ده په سیاسي معاملاتو کې د پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د حکومتي غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه د حزب اختلاف د عوامي نېشنل ګوند غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په مرکز کې تل لویو سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو په هدف د یو بل د خپو وهلو لپاره د پوځي ادارو مداخلت ته لاره برابره کړې ده د پښتونخوا په وزیر اعلی علي امین غنډاپور د افغانستان سره په خپل د مذاکراتو کولو د بیان او د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د پښتونخوا د حکومت په ویان بیرستر محمد علي سیف د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر سجاد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دغه هڅو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې په تیرو وختونو کې د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر شهباز شریف هم په خپل صوبه کې د امن قائم ساتل لپاره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یو خط لیکلی وو او له هغه غوښتنه کړې وه چې د هغه منون کې وسلوالې ډلې په پنجاب صوبه کې د بریدونو کولو څخه منع کړي چې کله اسامه بن لادن ووجل شو نو دغه په سامان کې د شهباز شریف یو خط راووتلو شهباز شریف هغه ته خط لیکلی وو چې په پنجاب کې د وسلوال کاروایان نه کوي او تاسو ته چې سمالي مرسته پکار وي یا نور سہولت کاری نو هغه به مونږ کوو آیا شهباز شریف ته یوازې د پنجاب والا پاکستانیان ښکارېدل او د نورو صوبو هیڅ قیمت نه وو که شهباز شریف ته د پنجاب لپاره د دې خبرې حق حاصل وو نو زمون اعلی وزیر که یو حق خبره کوي نو ولې به نه کوي جب ہمارا وزیر اعلی ایک حق بات کرتا ہے وہ کیوں بات نہیں کرے گا یاد دی وی چې په اسلام آباد کې د سپتمبر په اتمه د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته چې د یاد ګوند ځینی لوړپوړي سیاستوال ونیول شو نو د حکومتي غړو په سپارښتنه د سپتمبر د 10 نیټې نه د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شو او په دې غونډه کې د ادارو د مداخلت ترڅنګ په امنیتي حالاتو د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترمنځ دا تود بحث دوام لري
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مې مخې تاسو د غلام غوس راپور اورېده چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په امنیت باندې بحث شوی دی او اوس هم وخت شوی شپږ نیمې بجې. تاسو د غړې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. پښتون ژغورني غورځنګ وایي په خبر کې د اکتوبر پر یولسمه د کیدونکې جرګې انتظامی کیمپ باندې د پیکور پولیسو بیا برید کړی. د کیمپ انتظامی مشرانو نن مشر لیډیو ته وویل چې دوی په کیمپ کې ناست وو چې پولیس ورباندې ورغلل او ترمنځ یې نښتې شوې دي. پولیسو او صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې د پښتون ژغورني غورځنګ په مشرانو له قانون د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا د جمبوت په ریګي ډلمه کې د یولسم اکتوبر رابل شوی د پښتنو د قومي عدالت په نوم قومي جرګه کې به د سیمې په امنیت، د صوبې په وسایلو، اقتصاد او ترګریز جګړه کې ځایي ولسونو ته په اوړېدلي ځاني او مالي تاوانونو بحثونه کېږي. د شمالي وزیرستان او اتمانزو جرګې د احتجاج په توګه له نن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې اتمانزو جرګې د سپتمبر د 1 نیټې راهیسې یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی او د بنو غلام خان لوی لار یې هم تړلی ده. د جرګې یو ویاند مولانا بیت الله بیگا مشال ریډیو ته بیگا خبریالانو ته وویل چې حکومت له خپلې ژمنې سره سم د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی، نو له دې کبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه دي وتړي. بلخوا د اتمانزو شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف د اتمانزو جرګې اقدام ترهګر عمل بللی او سرکاري دفترونو ته په استول یو لیک کې پولیس امنیتي ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویلي دي. او د پاکستان په سند صوبه کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په ویبپاڼه د ورکړل شویو معلوماتو سره سم په دغه دوه کیسونو سره روان کړو پاکستان کې د ګوزن کیسونو شمېر شپږ ویشت ته رسېدلی. په اسلام آباد کې د روغتیايي کمی ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر په لومړۍ نیټه په بانک کې وویل چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوه ماشومانو د وینې نمونو کې د ګوزن وایرس تصدیق شوی. مشال لډو ته غوږیستی اوریدونکو، په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې نن په نړۍ کې د عدمي تشدد ورځ منځل کیږي. ملګر ملتونه هر کال د اکتوبر پر دویمه نیټه دا ورځ د دې لپاره مانځي چې د عدمي تشدد مبارزه او وسته یو خلکو ته وایي چې له تشدد ډډ وکړي. دا ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې په خیبر پختونخوا او ګاونډي افغانستان کې لا هم تشدد نه دی ختم شوی او نږدې هر ورځ خلک په بیلابیلو بریدونو، پیښو او عملیاتو کې وچل کیږي. خو تاریخ ښایي چې د پښتنو په سیمو کې باچا خان د عدم تشدد لویا او کامیاب مبارزه کړې ده. د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د پښتنو په سیمه کې د روان صورتحال په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه وګورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي.
یوه پښه مې مصنوعي ده او نسم کولی چې د روح مثال په څېر وګرځم. هغه هیلې چې مې لرلې هغې ته نه یم رسېدلی. زما په څېر ډېری ځوانان دي چې د جګړو له کبله یې د بدن غړي د لاس ورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې، افغانستان په پوره دنیا کې بيخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې د کابلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
نو دا د پروکتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې دی جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشو او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده بین سروي خاله ده. نو زما په خیال کې کامیابۍ امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغوی په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خود جوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنګ خلاف مقاومت به زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن دپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنګ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
مشاله ډو ته وګصه د عدم تشدد او نړیوالې ورس په مناسبت تاسو دغه راپور واوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د جبو په اړه یو نړیوال سازمان پاکستان څنګه له بلوچستان پونتون سره په ملګرتیا په یاد پونتون کې د یو نړیوال کانفرنس تابع کړی دا ټاکل شوی چې دا نړیوال کانفرنس په اکتوبر پر دریمه او څلورمه نیټه په بلوچستان پونتون کې ترسره شي. د بلوچستان پونتون د ژبو او ادبیاتو څنګه وایي دا لومړی ځل دی چې په یاد پونتون کې د ژبو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې کانفرنس کې به ویناوال څوک وي او پر کومو موضوعاتو به پکې خبرې یا بحثونه کیږي. نو زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
په بلوچستان پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې به له ژبې او ادبیاتو سره پر تړلو یو شمیر موضوعاتو خبرې کیږي. د ویل دا لومړی ځل دی چې په بلوچستان پوهنتون کې به داسې یو نړیوال کانفرنس ترسره کیږي چې نړیوال پوهان به پکې د پښتو، بلوچي او براهوي په ګډون نورو ځایي ژبو ته پر پیښو مسلو خبرې کوي.
مهم موضوع چې دی چې هغه باندې موږ ډېر چورت وایي چې دا ژبې ولې ورکېږي، کومې ژبې ژوندۍ پاتې کېدلی سي، کومې ژبې چې د مرګ سره مخامخ دي، د هغه وجوهات څه دي. په دې کې به د پاکستان سره نړیوال چې ژبپوهان دي هغوی به خپل کی سپیکرس چې موږ ورته وایو کی سپیکرس به په دې کې شامل وي، هغه به په دې اړه خپل نظریات، خپل تحقیق، کوم څېړنې چې دوی کړي دي هغه به له موږ سره ګډوي. دا د ژبې او ادبیاتو ګډ کانفرنس دی. څوک کولی شي چې هغه پر ژبه باندې خبره وکړي او کولی شي چې پر ادبیاتو باندې خبره وکړي.
له ډاکټر نصیب الله سیماب څخه مې وپوښتل چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ له کومو هیوادونو څخه ژبپوهان شریک وي. هغه وویل
په دې کې د امریکا سره، د استرالیا سره، د جاپان سره، د ترکیه سره، د دې سبب پوهان چې دی هغه به راځي. ځینې پوهان به د ویبنار له لارې د موږ سره خپل دغه شریکي، خپل خیالات شریکي. او بل دا دی چې د ګرد پاکستان څخه په دې کې تقریبا 300 زیات چې دی ابسټریکټ شو هغه جمع شوي دي، د مختلف پوهنتونو استادانو او ریسرچرز په دې کې خپل چې دی ابسټریکټ جمع کړي وو.
نوموړي زیاته کړه چې دوی له دې څخه اویا لنډیزونه غوره کړي دي کوم چې به د دې دوه ورځنۍ کانفرنس برخوي. بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم نه یوازې دې ته ورته کانفرنسونه شوي، بلکې هر کال د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او ورسره په ګڼو سیمو کې ځایي ادبي ټولنې هم د ژبو د ودې لپاره بیلابیلې غونډې کوي. اوس پښتنه دا ده چې داسې غونډې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره په عملي توګه ګټورې ثابتېدای شي او که څنګه. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ جنرال سیکرټري ډاکټر کومیل کزل باش وایي دوی ته د اکیډمۍ لکړو کانفرنسونو اندازه کیږي چې داسې غونډې ډېرې ګټورې وي.
مثلا دلته پښتو اکیډمۍ کوټه چې څلور نړیوال سیمینارونه وکړل،
د هغه ډیر زیاتې ګټې و پښتو ژبې ته ورسېدې. یو نقطه دا و چې ډیر لیکوال د لر بر پښتونخوا څخه او بیا د دې علاوه د نړۍ د مختلفو علاقو څخه راغلل، په خپله کې سره ولیدل، په مختلفو سیشنو کې خپلې مقالې واورولې او د خیالاتو د یو بل په خیالاتو آګاه شول، د یو بل د کتابو د یو بل په کارو آګاه شو. نوي منصوبې، نوي آیډیاو مخته رالی چې د ژبې دپاره، د ادب دپاره څه کول په کار دي. هغه لیکنې، هغه مقالې، هغه زیار چې دغه محققینو کښلی وو، هغه په کتابي شکل کې رالی چې د راتلونکي وخت و محققینو دپاره به یو سرمایه وي، بنیاد وي، او یقینا داسې ده ګټې رسېدلې دي.
ډاکټر کومیل قزلباش وویل داسې غونډې نه یوازې لیکوالو ته د خیالاتو د تبادلو موقع په لاس ورکوي، بلکې عام خلک هم هڅوي چې خپلې مورنۍ ژبې ته پام وکړي.
عام ولس چې دې کانفرنسو ته راځي، هغه د خپلې ژبې په ارزښت، د خپلې ژبې په نومیالي چې کوم کسان دي په هغو خبر سي، د هغو په کار خبر سي، د خپلې ژبې په قدر و قیمت خبر سي، او ډېر داسې چې په دې بنیاد راسي ژبه زده کړي، د پښتو کتاب واخلي، د پښتو کتابو هلته سټالونه وي، د هغه سټالو چې کتابونه اخلي او لوست شروع کړي.
پر مورنۍ ژبو کار کوونکي وایي په ځانګړې توګه پاکستان کې پښتو د همداسې غونډو او په دې کې د برخې اخیستونکو لیکوالو او شاعرانو په مرسته نه یوازې ژوندۍ پاتې ده، بلکې وده هم کوي.
مشال ډیو ته غوښتي بورور کا کرتا ستا راپور وړاندې کوو، او دغه راپور پر دې باندې وو چې د ژبو په اړه یو نړیوال سازمان پاکستان څنګه له بلوچستان پوهنتون سره په ملګرتیا په یاد پوهنتون کې یو نړیوال کانفرنس ثابیا کړی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسی.
وزن کو د روسیا او پاکستانی شرکتونو هغه تجارتی لوزنامې لاسلیک کړي چې لمخې به یې جنس په جنس سوداګري کیږي. د دوه هیوادونو سوداګرو او چارواکو په ماسکو کې دغه تړونونه کړي. جنس په جنس سوداګري کې سوداګر له یو بل سره شیان تبادله کوي او د پیسو د ورکړې ضرورت پکې نه وي. ځینې کارپوهان دا طریقه زړه او په شاتګ بولي، خو ځینې نور یې پر روسیې د نړیوالو بندیزونو له وجې د پاکستان لپاره ارزښتمنه غنی. تفصیل د راشد تک په دې راپور کې.
د پاکستان او روس د زرعي حاصلاتو کمپنیانو د جنس په بدل کې د جنس یا د مال په بدل کې د مال، یعنی د بارټر ټریډ په اړه لوزنامې کړي دي. د روس خبری اژانس تاس د یو خبر تر مخه دغه لوزنامې په ماسکو کې په لومړي اکتوبر وشوې، چې تر مخه به روسی کمپنی استار ته اګرو ټریډنګ 40,000 ټنه چڼې پاکستانی کمپنی مسکی اینڈ فیمٹی ٹریڈنگ ته ورکوي، او هغه به په بدل کې 40,000 ټنه وریجې ورکوي. د یو بل لوزنامې تر مخه به استار ته 15,000 ټنه چڼې او 10,000 ټنه دال ورکوي، او په بدل کې به پاکستانی شرکت 15,000 ټنه کینوان او 10,000 ټنه الوګان ورکوي. دا لوزنامې په ماسکو کې د پاکستان او روس ترمنځ د سرمایه‌کارۍ فورم د غونډې په محل وشوې. د پاکستان د نشکرۍ او سرمایه‌کارۍ وزیر عبدالعلیم خان په مشرۍ کې شپېتو کمپنیانو په دې غونډه کې ګډون وکړو. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې نوره نړۍ په ډالرو کې تجارت کوي، خو په روس ته یوکرین د جنگ له وجې بندیزونه لګېدلې دي، او د پاکستان سره د ډالرو کمی دی ځکه دوی بارټر ټریډ کوي.
یو خدا ده چې پاکستان فی الحال فارن ایکسچینج د کمی ښکار دی، نو پاکستان که فرض که بارټر ټریډ کیږي، نو په بارټر ټریډ کې یو دا دغه کیږي چې مونږه د ډالر د ملک نه بار دي او نه ملک ته راځي، یعنی صرف هغه اجناس یا جنس چې کوم هغه زی راځي، نو داغې نه دا وشي چې فائده دواړو ملکونو ته ده. دا یو وړه خیزه نه ده، یوازې کینوان نه دي یا یوازې وریج نه دي، ټیکسټایل هم یو داسې شعبه شته چې پای کې پاکستان ډېر څه د روس د مارکیټ نه یو طور کول شي، داغونه څه ټکنالوژي هم اغستې شي د دې په بدل کې.
په ماسکو کې د سرمایه کاری فورم د غونډې پرانسته د پاکستان سفیر خالد جمالی او د روس لوړ پوړو چارواکو وکړه. په روس کې د پاکستان د سفارت لخوا په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی چې دا لومړی ځل دی چې د روس او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره داسې مهمه غونډه وشوه. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د روس طرف په تجارت کې لیټر آف کریډیټ یا ایل سی، یعنی د بینک لخوا ورکړل شوی تصدیقنامه کې ډېرې ستونزې وې، او پیسې به په خپل وخت اړوند خواو ته نه رسېدې، ځکه د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې حل د بارټر ټریډ په شکل کې راوویستو.
وی دا فیصلو کا پر منسٹر لیول باندې چر دے حل دالے چکا ال سی نکو لاوی گی نو خدا چی مونگا بیا مال پا مال خرخو لکا زبا دے یو خاص قیمت اولا گوما دا خپل کینو نو دا اومغا مرا قیمت بزا تانا دال واخلم نو چی زد دال دل تروڑا نو کینو خو ما تا درو لے گو خوز اغا دال بخپل مارکیو نو زبا اغا خرخ کم نو زبا تی خپل پیسی ری کور کم
دا سرمایه کرای پا غنده که دروس دا سنت زراعت او خزانه دا وزارتونو دا چرواکو نه علاوه دروس دا صدرات و مرکز فیڈرل چمبر ماسکو چمبر او د روسی بینکونو شپتو نمائندگانو هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستی او اوس راځو یو بلې موضوع ته. د کوزو سویلي وزیرستان د وانی هسپتال د تیر یو کال له هیسې د اړینو دوایانو نه بې برخې دی چې پر ضد یې ډاکټرانو او طبي عملې په احتجاج لاس پورې کړی. د روغتون مشر ډاکټر احمد محمود وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د هسپتال درې سوه ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او ډاکټرانو په او پی ډي کې د خدمتونو ورکولو لړۍ ودرولې ده. بلخوا د سیمې څخه د کمی اسمبلی غړي وایي چې حکومت د هسپتال لپاره پانګې جاری کړي او د ډاکټرانو ستونزې به زر هوارې شي. تفصیل له سیمې د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع وانا هسپتال مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د ضلع هسپتال ته د تیر یو کل راسې پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې د هسپتال عمله په احتجاج مجبور شوی دو. د وانا هسپتال ایم ایس ډاکټر حماد محمود په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
گورنمنٹ دا ہسپتال چې کوم دین دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ باندې مرف ارگنائزیشن ته ورکړی دی چې دغې د ایم او یو مطابق چې کوم دی گورنمنٹ لا پکار دا دی چې هر تھری منتھ بعد چې کوم اگریڈ چې کوم فنڈ دی چې هغه ریلیز کی. تیر شوی یو کال نه چې کوم دی گورنمنٹ پای کې ناکامه دی او فنڈ موږ ته نه ریلیز کړی. دغې د وجه نه چې کوم دی ارگنائزیشن څو پورې فائنانشیل سٹیبلٹی وه دغې مطابق چې کوم دی نو امپلائیز ته سیلریز ورکړی دي. تیر شوي څلور میاشتو نه د فنڈ نشتوالي د وجه نه سٹاف ته سیلریز هم نه ملاویږي او د سره سره چې کوم دی نو مریضانو ته د میډیسن په اویلیبلټی کې او په سړک ورکړو کې مشکلات دي.
ډاکټر حماد محمود ویایي چې د هسپتال عملې ته د څلور میاشتې راسې تنخوا نه دي ورکړې شوې چې په وجه یې عملې په احتجاج لوس پورې کړای دی.
سټاپ چې کوم دی نو د سټرایک چې کوم دی نو هغه آغاز کړو د یو میاشت نه چې کوم دی نو لومبی بلیک ریبن لکه علامتي هړتال او د سره سره چې کوم دی بیا د هغې نه بعد ماینر کوم دی نو او پی ډیز دي هغه بندول او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا ټوټل او پی ډیز بندول یو ګریجولي چې کوم دی موږ هغه چې کوم دی نو سټارټ اپ ستدي نو په هغې سلسله کې اوس چې کوم دی نو پرانشل کیبینټ زمونږ د سټارټ اپ فنډ اپرو کړی دی او هغه بدقسمت نه په فاینانس ډیپارټمنټ کې سټک شوی دی. موږ اوس هم چې کوم دی د اپرو نه دوه هفتې بعد هم چې کوم دی ارګنایزیشن ته فنډ ریلیز نه شو.
دیوانا هسپتال مشر ڈاکٹر حماد محمود نا دا ہم اروئی چدا وقت ہسپتال کے سمرا عملہ چار کوی
زمنگا جی کم دینو وانا ہسپتال کی 300 سٹاف دے جی بدے کی 178 سٹاف زمند کنٹریکٹ من دا مرف سٹاف دے او بقیہ جی کم دے زمند گورنمنٹ سٹاف 19 سپیشل ڈاکٹر دی او 31 زمند سر میڈیکل افیسر دی چھ پاوے کی 5 جی کم دینا غا فیمیل میڈیکل افیسر دی 27 یعنی 27 زمند جی کم دینا غا نرس سٹاف دے 40 پور زمند جی کم پیرامیڈیک سٹاف دے او دے سر سر جی کم دینا تقریبا 80 جی کم دینا کراس پوسٹ سٹاف دے.
مشال ریڈیو چے دیوانا ہسپتال عملے تنخواہ په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
دا پیسې شوي دي ته صرف په فاینانس کې ایښې دي او سلام هسپتال دی ون هاسپیټل دی او د مورخان سکوی هوي نو پیسې شوي دي صرف هغه پراسس پیرونه ده انشاءالله مې امید ده چې په نیکسټ ویک دغه پیسې مې جوړته وکړي او د مور زیو ته توجه ایجوکیشن په هیز باندې ده.
د سویلي وزیرستان ضلع اوسېدونکي د مشال ریډیو سره په خبرو کښې د صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د ضلع هسپتالونو ته دا فنډ زر ورکړي چې خلک ته په خپل ضلع هسپتالونو کښې سهولیت حاصل وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د خیبر پختونخوا صحت څانګې د موسمیاتي بدلون پر انساني صحت د دې اثرات او د انسانانو له دې سره د بلدتیا په نوم یو راپور خپور کړی. په 26 سپتمبر خپور شوی دې راپور کې راغلی چې د موسمیاتي بدلون د وجې انسانان له ډېرو ناروغیو سره مخ کېدای شي. راپور کې راغلی چې ماشومان او زیات عمر لرونکي کسان تر ټولو زیات متاثر کېدای شي. بلخ د خبر پښتونخوا سیاست چارواکي وایي چې د موسمیتی بدلون د اثراتو مخنیوي لپاره د یوې څانګې جوړولو پریکړه هم کړې. راپور زیاتوي چې د موسمیتی بدلون له کبله په ټایفاید، هیزیا او نورو بیماریو کې هم زیاتوالی راغلی. تفصیل د خالد انیاس په دې راپور کې.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف چې د یاد راپور سفارشاتو برخه هم پاتې شوې دي، مشال ریډیو سره خبرو کې اووی د دې راپور مقصد د موسمیاتی بدلون صحت باندې اثراتو نه خبرتیا او د دې لپاره ګامونه پورته کول دي. ډاکټر عادل ظریف سیاتي موسمیاتی بدلون د وجې د تودوخو سپو کې زیاتوالی راشي او دا سپی د اولس او خاص کر د ماشومانو او ښځو صحت باندې ډیر بد اغیز پرې باسلې شي.
دی بهر کارونه چې کای خزی په کلو کې ادیتا امدا د ګرمه چې شدت سیوا شي نو هغه بیا د ګرمه ز شدت سره هغه مخنیوي نشي کولای. د ماشومانو او د ضعیف خلکو د خزو خاص تور حمله خزو چې کم دی نو دا غي صحت باندې ډیر بدن غورځي او هغه ته نقصان دی وي، خطر له حق وي، دا غي ژوند ته خطر له حق وي. زمو بچي مخکې نه ډیر کمزور دي، زمو واړه ماشومان 40% سټنټډ دي او ګروته ډیر کمزور دي او بیا غي ته خوراک نه دواجه نه چې خوراک ورته خنه ملاويږي نو غي بیا ډیر کمزور غټيږي. نو دا دوی ما خبره شو.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف دی چلډرن په 13 اگست ماشومانو په اړه خپل یو راپور جاری کړی چې پکې ویلي د جولای کال 2023 نه جون کال 2024 مینس کې زیاتې ګرمۍ لوجي نړۍ کې 34 او 30 لکه ماشومان متاثر شوي دي. د پیښور امان جنرل هسپتال ډاکټر محمد شهزاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی موسمیاتی بدلون تر ټولو زیات د اولس صحت متاثر کړی دی. ډاکټر محمد شهزاد وایي د موسمیاتی بدلون د وجې د هیزي، ټایفاید او نورو بیمارو کې زیاتوالی راغلی دی.
ملیریا، ډینګي چې کوم دا ټمپریچر ډیر کیږي او دا باران دا پیټرن بدل شو نو دی سره چې کوم د دې زماشي دي کنه یا ټیکس دي کنه یا نور داسې چې کوم د بیماری د وړو دا توان لري دا کوم وکټر دي دا هغه د اوسېدو غزین هم بدل شو. هغه لاکو تم دا لاړ کوم لاکو کې چې کله دا بیماری به مخکې وي هم نه دا ریسرچ وی جسم رحم دا ټمپریچر زیاتی ګوندا ویبرو سپیشیز نری کم چې دا هیزا ویبرو کولرا کم دی کرا نو ردی دا اوسې دو د توان چې ګوندا زیاتی
د موسمیاتی بدلون مخنیوي او د اولس صحت باندې د دې اثرات کمولو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته څه کول پکار دي په اړه ډاکټر عادل ظریف وایي.
هیلث سیستم کې دا چې دا ارلی وارننګ سیستم دی چې دا پکار دی چې دا بحال شي او بل موږ ته ریکارډ هم پکار دی چې هاسپیټلز یې هغه دې ریکارډ ساتي چې وی دلته په د ګرمۍ د شدت په وجه څونه خلک راله، د ګرمۍ شدت څونه خلک مړه شو او څونه خلک چې کم دي دی کې بیمار وو. نو ډاټا سیستم، هیلث سروي سیستم او هیلث انفارمیشن سیستم دا ټول په ډیسټریکټس کې په هیلث دې باندې هیلث ډپارټمنټ کار کوي دی لګیا دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت مشیر احتشام علی په 26 سپتمبر پیښور کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي د موسمیاتی بدلون یو حقیقت دی او دې د اولس صحت باندې هم اثرات پرې باسلی دي. احتشام علی په دې موکا اوی د موسمیاتی بدلون د مخنیوي لپاره به یو کلایمیټ سیل جوړولې شي. د زیاته کړې دا راپور کې چې کوم سفارشات وړاندې کړې شوي دي هغې دپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي.
د کلایمیټ دا اثرات چې کوم تاسو زموږ ملک کې ګورئ نو د دې حوالې سره به موږ ته دا اساني وي چې د ډینګي، ملیریا او نورو بیمارو حوالې سره به دوی موږ ته معلومات راکوي چې په کومو سیمو کې دا خورېدی شي او موږ ته کومو سیمو کې د دې دوایانې د صحت بنیادي مرکزونو ته استول پکار دي. په وخت ګامونو وجبہ منگ او الستا فائدے تلا سکے گی،
فائدہ ہوگا ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا.
د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5 نمبر دی. طبی پوهان وای امیدوارو خزلا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچ کولو لپاره پکار دي د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسب خوراک استعمال وکړي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږستی او دغه رازه دغه راپور کې تاسو واوریدل چې موسمیتی بدلون څنګه اثرات کړي د انسانانو په صحت باندې او موږ یو وړ شندم لرو او بیا تاسو ته راځو خو بیا هم تاسو ته چې تاسو دغه راپور کې واوریدل خالد انیاز تاسو ته وړاندې کړ چې څرنګه اثرات کولی شي وبخي. زه دغه راپور تر زما او دغه راپور دا دی چې دغه د په دغه راپور کې راغلی دی چې څرنګه په دغه راپور کې راغلی دی چې څرنګه وبخي په سواد کې پرون په سلګونو خلکو د مټه پر وینای تانی د برید خلاف احتجاج کړی دی. دا تر هغه وروسته دا چې د سواد پولیسو مشر باچا حضرت په وینا تیره شپه را څرګنده وسلوالو پر وینای تانه برید وکړ چې یو پولیس پکې جوبل شو او وسلوال تر برید وروسته وتښتیدل. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې په دا وروستیو کې د بدمنۍ پیښې ډېرې شوې دي چې پر ضد یې د میګورې په ګډون د ضلع په بېلابېلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې. د تانی مخته د ولسي احتجاج حال د مشال ډو خبریال نیاز احمد خان را کوي.
مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. بیرزونی زو نیاز احمد خان د سوات مټي وینې چوک نه تاسو مخامخ يم. د هغه سیمه دا چې تیر شپه دغه پولیس سټیشن مخې ته دا ولر دي چې پاغي باندې ناصرګند وسلوالو ډزې کړې وي او دغه نورسته د کلی ګنج به خلک راووتل او د پولیسوالو سره یو پولیسوالو سره یو والیو کو پای کې چې د سیمه سیاسي او سماجی مشر سوات خانوم شامل له عمران د دوی نوم دی دوم ټوپک راغسته وو. دلته کې ډزې وشوې بدملي وشو په وشتم تاریخ باندې په سوات کې د امن لپاره لوی مظاهره وشو. سوای ولې تاسو ټوپک راغستو ولې تاسو چې دنو بیا مظاهره
کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدای ته په خیر اغلی وایم په دې خپل خورا او اصل خبره دا چې مونږ په ټوپک کټولو مجبور شو ولې چې مونږ مزمت مزمت ډیر وکړو مونږ ډیر سوالونه دي ته وکړو چې مونږ ته امن راکړي مونږ ته امن راکړي. لکه ته وګوره چې 2024 کال چلیږي او په هغه کې بیا مونږ د خپل حکومت نه د خپل مقتدر القونه بیا هم د امن سوال کوو چې یاره مونږ ته امن پکار دی. مہنگائی تینا بل ستنا بل ستنا او منگ مجبور پر ٹوپک زکر شو چتا سوگو رئی زمنگ پر ادارہ لکدا پولیس سٹیشن دے زمنگ او پا دے زیبانی بیگا سپائی لگے درے او پا دے زی او کلے چی سپائی ہو لگے دنو زمنگ دا کورونا دی مخاما
کہ یوم شرما سر دے. سلامونا.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمانم حضرت علی اور پہلی سیف دے پی کے نائن سابق امیدار ما
کم زگی دے دے
سجبنی ما او دل تینا نام ناشا دا پا دے دا کہ بیگا دے زشیوی دشتګردو امنه کړو چې دا غي په حق راوتی پلسانو سره د خپل ولست لپاره د امن لپاره او خپل وطن باندې په خپل ځمکه باندې په خپل مور په دغه باندې خپل امن غواړو. د امن راتلو لپاره احتجاج روان دی. امن د هغه کسان نه غواړو کم کسان چې د امن خرابول غواړي هغه تاسو ته معلوم دی او د دین علاوه کم ترهګر چې پیدا کیږي او مغوی پیدا کوي نو په هغه باندې خپل دغه غواړو چې مهرباني وکړي زمونږ د خاور نه زمونږ د دغه خلار شي. مین مسله دا ده چې تر سو پورې تاسو د خپل ځان د خپل ځغلوي نو تاسو ته بده راځي عوام ته هم تکلیف راځي. نو موږ دا وایو چې یاره مهرباني وکړي نور زمونږ د وطن نه خلار شي زمونږ د دغه نه خلار شي د امن موږ ته پرېږدي چې موږ خپل خوبونه خپل سکولونه خپل ترقي خپل پرمختګ لاړ شو. زمونږ مین مسله دا جی
مننه. بل یو بشر مسله ده پوښتنه کوو. سلامونه.
سلام.
تاسو په دې غرمو کې اوراوتې د امن لپاره او درته ومن چانه واړی ولې واړی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل د کوټه کې ژوند کوم. ډیره وزیر زاده نومې ده او ډیره بیا امنی ده. وړو کې سره یره ده لوی سره یره ده ماشومانو زنانو سره یره ده. سو کوئی زما کوټه ګټه رغو چې سو کوئی دې کوڅه کې سو کړه ور وړه بوله شي کنه. مونږ په دې ملک خلک یو دې خاورې خلک یو خاورې زما مور ده. امنګ دې کې کور دې زما دې کې پټی دې زما دې کې ضرورت دې خلکو نو مونږ خو خپل ملک په خپل نه شو اوس مونږ دې ښار به به ذات خود زه زما خپل ځان دې ښکاری ګل زه د لکه چې دې ملک زنه ما ته زه یو لاروی راغلی مل دې تمبول غول زه کې زما دروازه ټکولې کی ولې ما څه ګناه کړل مو انسانیت په من کې دې په پښتنو کې کنه مسلمانې په من کې روزې مونږ نه کړو کنه قران شریفونه سبقونه چې سلواتونه زمو په پښتنو ډېر کوي او جمعهونه زمو د خلکو د مازه ډګي اخر مونږ ګناه څه کړی زمو دې خپل ملک نه وباسې کړ مونږ څه ګناه کړل چې ګا اوس بیګا بیګا زمون کې کوز بکوړ پوښه هغه یو سړی روانو ټوپک په غاړه ته پروت شپې لاس پجی وی ا سړی ته مې ټوپک ویته غسته و کنه وینا موږ ته پوښتنه کوي تاسو کوی وی چې موږ د دې روان دي زموږ لاس پجی ټوپک غاړه ته پروت یو بوتان په پوجو داس روان دي
هغه ته چې موږ سره کوښښ ونه موږ سره موږ کوځي چې ډیسپلین نه لري موږ ډیسپلین نه لري نو اخر دا د دې زوګو لگا موږ په وطن کې ولي نه پرې موږ څه ګناه کړل موږ په وطن کې امن غوړو ګاندي په موږ را لبنګ دغه سره وایو موږ په موږ هر موږ الله ترالو 2009 غلا چې راغه بدل چې راغه موږ نه دا موږ ته نه دا غي بس موږ ته نه پوره شي
قدرمن دغه داوي دا غوینې بټي د خلکو خبرې چې هغه 13 ورځ دلته کې په یو پولیس والا باندې دې شوې د پاکستان فوج بیا بیا وایي چې را موږ په دې سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې او فوجي اپریشن کو موږ چې دینو د موږ بګي ګڼ شپیر خلک شهیدان شوي دي او وی چې دلته کې د خلک وایي چې نه دلته کې چې دینو پولیس ته دي د امن او امان حواله کړی شي او دلته کوم وسلوال چې دغه په ضد د پولیس عملیات وکړي
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.